د وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرچکی په خیبر کې د ناقانون ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویان او د پولیسو حمله پی ټی ایم وايي تر اوسه یې درې پلویان وژل شوی او د لسونه ډیر زخمیان دي. صوبایي حکومت او امنیتي چارواکو په رسمي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان کې د پی ټی ایم د کل عدم ګرځول کېدو وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر دا تور هم لګولی چې ګنی د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان او پاکستانی طالبانو سره مکمل رابطې لري. منظور پښتین دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د امریکا خارجه وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې لا هم افغانستان کې واکمن طالبان د حکومت په حیثیت سره نه پیژني او په یغې ډلې به فشارونه جاری پاتوي. د یو بل خبر تر مخه امریکا د افغانستان یو شهري په دې تور نیولی چې ګنې د داعش په لمسون یې امریکا کې د ترهګرۍ حملې خیال درلود. او د منځني ختیځ د شخړو او جګړو روسي صورتحال د اسرائیلو حملې په لبنان کې جاری دي، خو حزب الله هم یو ځل بیا په اسرائیل راکټي بریدونه کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. نور ریپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونه تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کوربه يم. دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په مخکې د دې ساعت اهم خبري ریپورتونه ده. پس دغه چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم باندې بندیز ولګید، په خیبر ضلع کې پولیسو د دې غورځنګ په پلویانو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ګولیو ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګیس یې استعمال کړ چې پی ټی ایم د خپلو دریو پلویانو د وژل کېدو او د یو شمېر نورو د ژوبلېدو دعوه پکې کړې ده. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. حکومت د پی ټی ایم لخوا د اکتوبر 18 نیټې د قومي عدالت جرګې د اودرولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي. د جرګې میدان یو لقه کې اخیستې او ګڼ شمیر پولیس یې ګمارلې دي.
د شروع په شپه نا وخته پولیسو او نور امنیتی اهلکارو د جرګې د میدان قبضه کې اغستو سره سم دغلتا جوړې کندې کنيستي مورچې جوړې کړي، بختربند گاډي ودرولي او په لوی شمیره کې پولیسو ته مخامخ د بندیز لګول شوی پی ټی ایم غړي هم ولاړ دي. د پولیسو او جرګې د غړو لک سات خبرو پس هوایی ناسا په دزې پیل شوې او د اوخکو بېون کې ګیسونه ورول شول او د پی ټی ایم غړو هم د ځان ژغورنې لپاره محفوظ ځایونو ته د رسولو هڅه وکړې.
چې موږ نن ترال دلته چکه ماحول دی د حکومت د خاصه سیس پیر شروع دی مخامخ د شیلنګ کې او پردا بګنا انسانانو باندې تاسیس ما شاته طرف ته لیدای شي چې په هغه کې ډیر خلک زخمیان دي هغه دي او موږ دا خواستو چې به پښتانه دلته امن پیغام راوړی دی.
پی ټی ایم رستو په دسو کې د خپل دریو پلویانو د وجل کېدو او د نورو یو لسو د جوبل کېدو داوا وکړه. پولیس او د حیات آباد میډیکل روغتون چارواکو له هم دغه شمیرې تایید کړي دي. د دې وړاندې د پښتونخوا صوبایي حکومت او مرکزی حکومت هم د پی ټی ایم پر ضد په رستو ورځو کې سخت انتظامی ګامونه پورته کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری یو اعلامیه کې سرکاري ملازمینو د پوهنتونونو زده کوونکو استادانو او د ټولنې تمامه طبقو ته د بندیز لاندې د پی ټی ایم په غونډه کې د ګډون په اړه خبرداري ورکړې ده. حکومت په شپږم اکتوبر پی ټی ایم د ناقانونه تنظیمونو په فهرست کې شمار کړو او د شروع پر وخت پیښور های کورټ په یو اوریدنه کې مرکزی حکومت ته ویل پی ټی ایم ته د دې د بندیز لګولو وجوهات بیان کړل شي او عدالت به د کیس نور اوریدنه په 15 اکتوبر کوي.
زما په خیر حکومت یو به وخت ګام اوچت کو او د دې اثرات چې زمينه ما نو ټیک ته چې وقتی تور باندې ولا جرګو نشي یا بزیان وشي د خلک بخوار شي په دا کومه کرکه نفرت چې ریدا به خلکو په ذهنونو کې وي او د کرکه دغه نفرت جواب چې کوم نه غل حکومت سره نشته نه د ریاست سره.
په خیبر ضلع کې دا وخت دفع یوسل سلور سلويخ پر زیاده او په پیښور او خیبر کې د پی ټی ایم د غونډي یو ورځ وړاندې موبایل نت ورک سره سره د انټرنیټ ټول خدمات هم تړل شوې دي او د جرګې د ټاکلې شوې ځای پوري په تمامو لارو د پولیسو نفری پر ځای کړل شوې ده. خو پی ټی ایم هم وایي چې جرګه یو قانوني عمل دی او د حکومت د بندیزونو باوجود خپل جرګه په مکرره وخت او ټاکل شوې ځای کې کوي. کلیم افضل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
Hey! د اکتوبر په 8مه د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاءالله تارړ مطبوعاتو ته په وینا کې په پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګولې چې غنی د پی ټی ایم نه یوازې د تحریک طالبان افغانستان بلکې د تحریک طالبان پاکستان سره هم مکمل رابطې دي او دا د ملکي امنیت لپاره خطر ده. څېړونکو وایي ریاست هغه ډلې همیش ځورولې دي چې د امن او د ترهګرۍ د مخنیوي خبره کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد پر رپورت کې.
پښتون تحفظ موومنٹ کو لیکے کہ پی ٹی ایم
دا اطلاعات او مرکزی وزیر عطا الله تارړ په پی ٹی ایم دا تورونه پدا سے حل لګولی چې د شروع پورس پرېګی للمه کې د پی ٹی ایم د سوري لاندې د کامی جرګې د برخوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ خطې شوې دي او د ګڼ شمیر خلکو د زخمی کېدو اطلاعات دي. په پی ٹی ایم حکومتي بندیز او داغی په ضد د ریاستی ادارو اقدام نه یوازې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو غندلې بلکې د هیواد دننه سیاسي ماهرین دا ګام د امن په ضد د ریاست تګلارا بولی.
جو تنظیم
کم تنظیم چې ټوله مبارزه د ٹی ٹی پی په پاکستان کې د نه آبادولو تر هغه ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ریاست د سازباز خلاف کوي، تاسو په هغه تنظیم بندیز لګوي. دا خو یو ټوقه ده، لدی سرګندګي چې زمنګ ریاست امن خوخونکي نه خوخوي. کو په داسې غورځنګونو بندیزونه لګي نو پښتانه به فکر کوي چې ریاست د امن په جبه نه پوهیږي او بیا به د خپل حقونو ترلاسه کولو او د ریاست د سر ټیټولو لپاره بل لار خپلوي، ولې چې هغوی د ریاست د ټی ټی پی پر وړاندې په بیا بیا ټیټ لیدلې دي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د اکتوبر په شپږمه نیټه په پی ټی ایم پابندي اعلان کړې وه. دا انسانی حقوقو نړیوال تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړي چې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز او د غورزنګ د فعالانو په ضد د ترهګرۍ د قوانینو استعمال دې په سمدستي ډول ختم کړي. د پاکستان د حکومت چارواکي په پی ٹی ایم د بندیز دفاع کوي. پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم داوا کړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړي سر بیانیه سمه وا خو اوس پکې په کلاره کلاره تشدد راغلي. منظور پشتین دا تورو نار دوی وای دا اولی ورځ نه بیانیا دا امن وا او اوس هم پخپل خورا امن غواړي. ماهرین وای چې پر امنا اجتماع کول او اولسی ګټو لپاره تنظیمونه جوړول د هر پاکستانی آئینی حق دی او دا سمنه دا چې د پی ٹی ایم په سیر د پر امنا تنظیم نه دا حق او شو کول شي.
ډیر داسې جماعتونه شته چې هغه په ډېر هینیس اوفنسز کې انوالف دي. د تحریک طالبان پاکستان مثال زموږ په مخ کې دی. د هغې نه علاوه داسې نور تنظیمونه دي چې کم تمونږ بینډ آؤٹ فٹس وایو چې کم په شیر سنی فساداتو کې انوالف دي، چې کم پاکستان شهریان دي، خلق دي، د دوی په مرګ کې، د دوی په ژوبلو کې انوالف دي. نو هغې باندې خو پابندیونه لګي ده، بلکې د هغې دپاره ترامیم شوي دي، د هغې ته د فیسلټیز ورکولو دپاره نوی نوی قوانین جوړ شوي دي.
د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پی ٹی ایم لا قانونه ګرځولې، د ٹی ٹی پی او افغان طالبانو سره د رابطو تورونه پرې لګولي چې په پی ٹی ایم په 11 اکتوبر خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي جرګې عدالت اعلان کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قامی جمهوری غورځنګ یا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټیو په خیبر ضلع کې د کل ادم ګرځول شوی پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو باندې د پولیسو د تشدد او پی ټی ایم باندې د بندیز لګولو مذمت کړی دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او نېشنل عوامي پارټیو مشرانو په یو غونډه کې ویلي دي چې دوی به د پی ټی ایم ملاتړ کوي.
پټیم د جرګې اعلان کړو او د امن د پاره او دلته چې دا کومه طرحه غړي دی روانه ده د دې خلاف، اوس نه پوهیږم چې د امن ټکه پر اساس دومره زیات ولې بدل کی او مطلب وار په وار د خپل اکشن نه دا خبر انډورس کړي چې د شتګردي د سټیټ افیشل پالیسی او د شتګردي خلاف کسو کم روزي دغه خلاف په دشتګردي کیږي، ریاست په دشتګردي کوي. یو دا کریک ڈاؤن شو شو پہ مونږ خپل ریسپانس وکړو، ملګرو چې کم کم دې کې پوسیبل وغه زمونږ ملګرو پروټیسټ کړو، دا بین چې کوم لګیت دا انتهي یو ډیر افسوسناک خبره وا او دا بین لګولو سو پردا سے ښکارا جواز هم دی اون نه هو دو ظاهرا پرون چې زه په لار روانم په سفر کې ومنو غيوب وزیر چې کوم دفاع ته دا یو پریس کانفرنس مو اوریدو په هغه کې هغه دا وایي چې دی د طالبانو سره اړیکې دي. طالبانو خلاف زه او زموږ ګوند زما په خیال د ټولو نه قوي آواز او په یو صورت هم نه برداشت کوو. زه ته وایم په دې پی ټی ایم کلیئر دی که نه، فقی وزیر دی الزام ته ګورم چې هغه وایي چې د افغان طالبانو د پی ټی پی سره دی تعلقات دي. دا تعلقات شو کی کنه کم دي؟ شپږ ویله خو نه کیږي. شو خو د کی دنیا ته دوه خوږي دغه تعلقات دي، مطلب په دې دي چې د دې دا په دې طریقه د دې تعلقات دي. او کته شپه له تعلقاتو باندې ته یا مثال بل فرض محل شوم کې د تعلقات خو د ایسا یم نیو سره دا فیض امید چلتا دا کابل دا ٹیک اوور نپس حل تلاو دا کم دا فوج ایسا وا دا کور کمانڈر دا پی خوار دا ڈی جی ایسا یو پاگا وقت کے
ایسا دا دا چه مون خو سیاسی خلق یو پروٹیس پکو و دا بین چه لگو لے دے دا دیا خو مون بلکل ریجیکٹ کو زکا چه پرامن دغه احتجاج دے ہر چا حق دے خپل آئینی حق دے پار راوتن دے ہر چا حق دے او دے پختانو ام اکی امرا حق دے چھ سمرا دے نورو دے نو مون خوبا روٹس گو اناؤنس گو با کوس مون خپلو کے لا جرگا کو چھ دا سٹریٹیجی زکا چھ دا خو دیر خراب حالات چھلے دا خو آغا مارشلو ویسٹ مارشلو نوم زیاد خراب دے
موږ چې دی موږ به جمهوری پارٹیانې پر وطنپال پارٹیانې به موږ ټولو په ګډه د دې په حق کې دریژو د دې په حمایت کې به دریژو موږ به د خپل ولسونو یا اتحاد به نور ټینګو موږ په دې وطن کې د دغه واقعاتو په خلاف موږ ډېر پر زور احتجاجونه کوو او زه ستاسو په توسط ګوره یو اپیل کوم ټول پښتونخوا وطن پارٹیانو ته په هغه کې ملت پال پارٹیانو علاوه دا چې دلته حکمران پارٹی ده د صوبې او هغه د تاریخ انصاف په خپل د اتاب ښکار ده د مشکلاتو ښکار ده مولانا فضل الرحمن صاحب ته د ملک جمهوری پارٹیانو ته چې هغه دا پر ټول پښتون وطن باندې حمله ده، پر ټول پښتون افغان ملت باندې حمله ده، د دې په خلاف په کار دي چې دوی خپل رول ادا کړي.
ریاست د کوم جبر او د ظلم شروع کړی دی؟ خو کره خبره شوه د پی ټی ایم بنیادی کور مخته لعمل یا مختلف تګلار اغینه ولدی جرګې نه کم کولو جرګه ختم شي هغه بعد کې هم تونه نه خیال تا بعد کې هم ډیر دی موږ د په یو صورت هم اور سره مونږ په یو پدامنه چې پی ټی ایم یو اقل تشدد تحریک ته پی ټی ایم سره په کوم ځای کې ستای پی ټی ایم د ورکو خلکو ورنګ دی پی ټی ایم د خلکو لپاره مثال د امن غوښتنه کوي د دې مون په کرم لګري هم او د دې کم کال د کړه دی هغه د لپاره کم مختا عدالتي تبو کاغه کی مثال بل څه څه پرشر جوړولو په دې باندې د دې په باندې ختمولو د لپاره به په اسلام مون د پی ټی ایم سره خپل ګوند یو شسکل کولای.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د پی ټی ایم د ورستیو ناندرو په اړه باندې د پی ټی ایم په وړاندې چې د حکومت څنګه اوچت شوی دی په دې باندې مونږ نور خبرونه او ریپورتونه به هم په ورستول رو په دې پروګرام کې خو د غنم وړاندې اول برته راځو دلته د واشنگټن یو بل خبر لرو د افغانستان په حواله او اول دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو په اړه د امریکا د ریز یو ځل بیا تکرار کړی او ټینګار کړی چې دغه ډله لا هم د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه پیژندل کیږي. افغان طالبانو دا درې کاله افغانستان کې حکومت اعلان کړی خو هیڅ هم تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی ځکه طالبان په خپل سخت دریز باندې دریدلې دي او امریکا ولې یو ځل بیا د طالبانو د ترهګر ګڼلو خبره تکرار کړي دا او نور تفصيلات به زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کړي چې همدا اوس د کانګرس ودانۍ مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان ستړی مشه په خیر راغلی. اول د امریکا د خارجه وزارت د ترجمان خبرې کرا سره شریک کړي چې ویلي او وجه څه و چې دا وخت کې یو ځل بیا د طالبانو په وړاندې د واشنگټن دریز روښانه کړي.
د امریکا غږ یو خبريال ته پوښتنه وکړه چې دا خبر مخه تر اغله ده چې روس تا وایي چې د ترهاګر لیست کې چکم د طالبان نوم د دوی ته طالبان اخوا کوي. آیا امریکا هم دغه شانتي پلان لري یا بدېړه باندې څه کوي؟ نو میتیو میلر دا خبر وکړه د بهرنیو چارو چکم وزارت ته داغه ویان ده. نو هغه ویل چې نه د ترهاګر چې څنګه ډل د هغه سمغه شانتي د امریکا لیست کې دا شامل ده. دوی د شانتي څلار مخ کې نه د خپل کړي او ټینګار هم دغه وکړه چې لاوس پورې د دوی غي بیا پښتنه وکړل چې وجه صدا یا د هیومن رائټس بار کې ناغي و چې مونږ هیومن رائټس باندې پښتني پورته کړي دي مونږ په غغم کو نړي په هم سیاسي فشار چوي چې هغه حقونه ورکي. مطلب د دین زموږ مطلب هغه ویل پخپل ملر چې د خزو حقونه او د جنکو حقونه دي په دې باندې کمپرمایز نه کو یا په دې باندې خبره طالبان به همزان بدلی دي د کم چې دی لاغي سره یا سخت رویه خپل کړي ده نو دا به ورته بدلول وي. نو دغه په دغه لنډ ځکه د جواب پاړه باندې د طالبانو د خبره ځکه مخه تراغلی و.
آیا طالبانو تر اوسه د واشنگټن د تازه سرګندونو په باب څه خبرګون را خره کړی دی او کنه؟
در اوسه پورې خو د طالبانو کوم بیان نه دی راغلی، خو مخکینه بیان هم دا ده چې د خزو مسله، د جنکو مسله، تعلیم، د کاروبار مسله چې کلم پښتنه شوې دي، نو هغه وي دا د افغانستان او بیا وي د طالبانو د حکومت د ننۍ مسله ده. نو دغه اوسه پورې نوې بیان لا نه دی راغلی.
د افغانستان په باب د غربي دنیا یو اندېښنه دا ده چې ترهګری ډلې هلته قوي نشي. دلته امریکا کې پرون یو افغان شهري هم د داعش سره د تړاو په الزام ونیول شو. جزئیات یې څه دي؟ دا څوک دی او ولې نیول شوی دی؟
دا په امریکا کې په پنځم نومبر چې کوم انتخابات دي، دغه کې د ترهاګری یو پلان جوړ شوی وو. دغه اف آی آر یا دغه خبره یا دغه رپورټ چې کوم راغلی جسټس ډپارټمنټ کې دغه شکایت، نو په هغه باندې ویش کلن یو تن دی چې دا په سپیشل ویزا باندې راغلی و د افغانستان نه دلته، او نوم یې دوی چې کوم خودل نصیر احمد توحیدی دی. دوی چې د اسلامیک سټیټ یا د داعش سره د تعلق دی او دوی دغه کوشش کوي چې دلته په انتخاباتو په ورځ باندې ګډبړې جوړ کړي، هغه ماحول جوړ کړي چې دوی بډزی وکړي، بیا به ځان مرګي وکړي. نو دوی دا کامیابی ګڼي چې یو خوا دی دغه خلک نیولې دي، خو بیا چې کوم نور ادارې دي نو هغه وایي چې د دې سره نور کسان بلکس هم شته، خو دا غي د عمر په اړه باندې سن دی ویلي او هغه وایي چې هغه گرین کارت لرون کړي. نو په دې اړه باندې د امریکا چې کوم اندېښنې دي وخت په وخت باندې ښکار کړي، خو طالبانو څنګه تاسو پښتنه وکړه، نو طالبانو دا وخت په وخت باندې ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي یا تر هغه وروډلو ته چې هغه د افغانستان خاوره استعمال کړي. نو په دې کې داسې بیان نه درغله چې آیا د داعش تا کوم اړیکه چورسونه دا رقم زنه وا روسته با چې کله دا کیس مخ کې جنو دی به نور معلومات مخ ته راځي.
د انتخاباتو خبره یاد شو ویل کی چې ایرانی هکرانو د امریکا انتخابي کمپاینونه پناخه کړی دي، په دې اړه څه معلومات لري؟
بالکل، د انتخاباتو ته د میاشت کم ورځ پاتې دی او وخت په وخت باندې امریکا کې روس، چین او په دې دغه لګي تورونه لګي، خو بیا په ایران باندې چې کم دنه دی چې د دې هکران چې کم دی نو هغه کوشش کوي حاصل کوي چې د دوی دغه نظامونه هک کې بیا خلکو د امریکا په الیکشن باندې په دې نظام باندې چا اعتبار دی باور دی په نو هغه کم کی او دوی بیا دا ویلین چې هغه خلک چې کمپاینونه کوي نو د هغه دغه هکېدل شي په کار چې غوندون نه رقم غوښتنه کړې ده چې دوی ځان هم پیوړی کړی په دې لحاظ باندې او بیا د کاروباریانو، استادانو، د سیاستمدارانو یا د بزنسمنانو د دوی د ایمیل او د هکولو خبره هم ده. او دا دوی وایي چې د اسلامیک ګارد چې کوم دی د ایران د هغه په وینا باندې دغه کېدل شي، نو دوی دغه نه مخکې دا خبره هم جاری کړې ده.
ډیر زیات مننه ناصر خانه چې پوره جزئیات هم موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ. د اکتوبر په 11مه نیټه چې د کلا ادم ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتو د پښتنو ملي جرګه راغوښتل شوی، آیا دا د پښتنو په تاریخ کې د جرګې څه رول پاتې دی او کنه؟ او بیا دغه بلل شوی جرګه ته حکومت ولې اجازه نه ورکوي؟ په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورت کې ووري.
تاریخ پوهان وایي د پښتنو په ټولنه کې د جرګې روایت زرګونه کلونه وړاندې هغه وخت روان شو کله چې پښتنو د کرکلی ژوند روان کړو، او هم ځکه جرګه په پښتنه ټولنه کې ډېر مهم رول لوبولی.
جرګه چې دا د پښتونولۍ چې کوم بنیادی ادارې دي او د دې کوم بنیادی قدرونه دي، پاغي کې چې کوم دا جرګه دا پښتونولي چې په کوم سيزونه ولاړه ده نو هغه درې دي، یو اجره ده، یو جرګه ده او یو پټه. نو دا زموږ بنیادی اداره هم ده او جرګه کول زموږ د پښتونولۍ قدر هم ده.
د کلدم ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري د اکتوبر په 11مه بلل شوی د جرګې لپاره چې د پښتون عدالت نوم هم کارول شوی، او هم دا وجه ده چې حکومت پلوه قانوني ماهران د حکومت د دې دریز دفاع کوي چې په ریاست کې د عدالت په نوم غونډې جوړول د حکومت ریټ چیلنج کول او غیر قانوني عمل دی. په پېښور های کورټ کې چې د کلدم ګرځول شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په خواست لا هم عدالت کومه پریکړه نه ده کړې، خو ملت پاله سیاسي ډلې عوامي نېشنل ګوند دغه جرګې کې د ګډون ویلې دي.
زمون په کلو کې اوسم د پروتول پښتون وطن کې جرګه چې کوم نن اوسم انټیکټا په هر ځای کې انټیکټا جرګه، او اوسم چې کوم نه کده کور په ستې کې د کلی په دغه باندې په والا باندې کده علاقې په والا باندې نوم جرګې کې نه او جرګې فیصله کې، او د جرګې فیصله چې دا اجتماعي فیصله او دا بایندینګ پارچا باندې
د کلدم ګرځول شوی پی ټی ایم بلل شوی جرګه چې د اکتوبر په 11مه به روانيږي، او اکثره ځوانان بیا په دې هیله لیدل کیږي چې د جرګې د لارې به د پښتنو ستونزو د حل لارې ولټول شي.
مونږه د ځوان کول په اسمان دی، د یو ځوان په اسمان دی، دغه جرګو ته، دغه مرکو ته، دغه راغونډو ته دغه ته ډیر زیات خوشحالي او دغه هیله ته ساتو چې په پښتونخوا وطن کې ورو را پیخي چې کومي غمستون زیری پښتنو ته کارا په هر کچ باندې دي، نو دغه با د دې جرګو د لارې، د دغه مرکو د لارې، د دغه مشرانو د راغونډې دو د لارې دغه تبا یو د حل لار راو باسي.
د پښتنو په خوره چې د جرګې روایت ډیر پخوانی دی او بیا نه یوازې د شخړو او خپلمنځي جګړو د پاره کارول کیږي، بلکې د اصلاح او لارښوونې رول هم لوبوي. خو کارپوهان وایي د جدید ریاستی نظام دننه بیا پارلمان اوس د جرګې ځای نیول دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر منو لیدونکو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې هم واوریدل، نن پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د دوی په فعالانو باندې د پولیسو لخوا بریدونه شوي دي په د جرګې په مقام کې چې په خیبر کې جوړیدونکې ده، او هلته دوی وایي چې د دوی درې کسان وژل شوي او د لسو نه ډیر زخمیان دي. په عین وخت کې د حکومتي چارواکو لخوا هم ديني بیانونه راغلي دي. حکومت په پی ټی ایم باندې بندیز لګولی دی او دا لانجی چی دا روان دی، او روسی حال به مونږ ته زمونږ همکار ارباب محمود علی صاحب چې ما سره په سټوډیو کې دی را سره شریک کړي. ارباب صاحب سلامونه، سټوډیو مشي. اول خدای راته وایسي چې د پاکستان داخله وزیر محسن نقوی چې کوم تازه بیان ورکړی دی د پی ټی ایم په حوالے سره د غجوزیات څه دي؟
بالکل، اسیګه چې تاسو ویل د پاکستان مرکزی حکومت د اتوار په ورځ باندې پی ټی ایم یو کل ادم ناچله ډله ګرځولې و. هغوی نن چې کوم صورتحال رامخته شوی دی، مختلفو خواو لخوا، د سیاسي ګوندونو لخوا، د سړونکو لخوا د دې غندنه شوی ده. نو په داسې حال کې هغوی دغه خبری غونډه ته وینا کړې ده، او هغوی ویلي چې د ترهګرۍ کم انسداد دهشتګردي چې کم یو قانون دی پاکستان کې، هغه یو لسمې ماده لاندې دغه ګام پورته کړی شوی دی. هغه وایي چې پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ دوی د ریاست او د حکومت په ضد قانون پورته کوي، شعارونه ورکوي، او هغوی ویډیوګانې چې دی هغه د بهر نه پیسې هغه ته ورکول کیږي، دغه ټول فاندنګ کیږي د هغه سره.
داسې ثبوتونه عمران کړل او کاسې یوازې صرف داوی وکړ.
دلته کې زبد حواله ورکم د کتونکو لپاره چې په اپریل کال 2019 کې د پاکستان د پوز هغه وخت وایاندو میجر آصف غفور، هغه هم دغه قسمه تورونه لګولې، او هغه چې موږ سره کار ثبوتونه دي 2019 او 2023 تر اوسه پورې عدالت ته دغه قضیه نه وتله. دا وخت هم مرکزی حکومت دغه بندیز لګولې دی، اعلان کړی دی، هغه وچ جرګه اجازه شته مونږ ورکو هر چا سره خبرو ته تیار یو، خو دوی چې کومه طریقه یا کومه لار خپل کړی دا د جرګه نه ده، دا د عدالت کله جرګه نوم ورته ورکی کله عدالت نوم ورکی، نو دومره ډیر لوی تعداد کې په جرګه کې خلک نه کینی، هغه اوسو کسان کینی.
خیبر پښتونخوا صوبه کې د پی ټی آی د تحریک طالب د تحریک انصاف حکومت چلیږي، او نن چې په پی ټی ایم په کسانو باندې عملی هم شوې دي، پولیسو عملی کړی دي، اوس کې د پی ټی آی یا د تحریک انصاف دریت څه دی؟ آیا د دوی د ګوند کسانو څه خبرې کړي دي په دې باندې؟
د دې د وایند بیرستر سیف هغه یو ویډیو پیغام جاری کړی دی، هغه هم دا خبره کړې چې دا مرکزی حکومت لخوا په دې باندې بندیز لګول شوې ده، دی کل ادم ډله ده او د دوی چې څه قسمه د سره تعلق کیږي، د دینه مخکې یو نوټیفیکیشن جاری شو پښتونخوا کې، هغه ویل چې سرکاري کسان چې دي کده دوی سره تعلق ساتي د دې غونډو ته ورزي، نو هغه نه منې کړی وو چې هغه ته بنه ورزي. دوی وایي چې دا کل ادم ګرځول شوې ده مرکزی حکومت لخوا، نو دوی په هیڅ صورت باندې اخوی ته اجازه نه ورکړي.
یعنی پی ټی ایم په برخه کې کته هم پی ټی آی د مرکزی حکومت سره په نورو برخو کې اختلافات لري، خود پی ټی ایم په برخه کې بیا سره یو لاس یو خلدي وایي چې د مرکزی حکومت پر اساس دا هم لیکړي.
او د دې داسې خبره وکړه چې دی وایي چې دا مرکزی حکومت دا فیصله به موږ عملی کوو، هغه چې کم څنګه اعلان کړي نوټیفیکیشن جاری کړي دی، هغه دا خبره هم ورسره کړي دا په دغه ویډیو پیغام کې چې اعلی وزیر یا وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا علي امین ګنداپور هغه غونډه کړي ده، د کابینه غونډه شوه ده، هغه ته د تاریخوال چې کم رامخته شوه دي دا غي تفصیل ورته ورکړي شوه دي، او هغه ویل دي غوښتنه کړي ده په دې کې، او په خاص توګه کوکی خیل نوم په کې هغه ست دغه چا پزما کوي چې دا غونډه کېداله، او هغه ورته ویل چې موږ به دې ته ځای ورکړو، اغه نو ما غسته چې د دې راشي جرګه دی وکړه وزیر اعلی سره کینی خبرې اترې وکړه، دا غواړو چې موږ را خبره په خبرو دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کړو، خو هغه و چې چاته به اجازه نه ورکول کېږي د کله دم
د یو دوه غندونو د مشانو خبرې موږ واوریدلې، مخکې د مثلا د موسن داور سره خبرې مو واوریدلې، په شاګاور د نور غندونو د خوانه څه عکس العملونه خودل شوې دي په دې برخه کې.
دلته به اوس مولانا فضل الرحمن چې اوس لګ شی به مخکې هغه خپل بیان جاری کړ، مولانا فضل الرحمن په دغه بیان کې وای چې په زور باندې اغه کې دا وانه نوم غسل چې اغه ځکه خلکو باندې دز کول دا په هیڅ صورت باندې سم خبره نه ده، بلکې کله چې تحریکونه داسې شروع شي او اغه په زور چکول کیږي، نو اغه بیا نور هم په زور سره راوټکیږي، نو هغه چې د طاقت لار په هیڅ صورت د قبلونه ورن نه چې کم باندې تشدد شول دا نه کول پکار. عوامي نېشنل ګوند په سملې کې دا غړي نثار باز اغه د دې غندنه کړې ده، اغه ویل چې د جرګین خلک منې کول پر امن طریقې سره دا سم خبره نه ده. دغه سی افتاب احمد خان شرپو چې خپل ګوند هغه هم دا خبره کړې ده، هغه چې قامي وطن پارټي چې د دې غندنه کړې ده، هغه ویل چې د زور او داسې د جبر نه کار نه دی اخستل پکار، د دې سره سيزونه خرابې خو یو تازه خبر چې کوم اوس راغلی رامخته شوی دی، هغه خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې پیښې د ټول تحقیقات لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې دا غوي غونډه به ډیر زر شروع کیږي، او ډومبه به په مشرانو کې به کمشنر راغواړي، او دغه سي کوم چې د خیبر پښتونخوا کې د انتظامی مشر دی چیف سیکرټری دی، هغه ته به بلنه ورکړي چې دی راشي او خپل وضاحت وکړي. دلته
او روسي حال په سیمه کې څنګه دی؟ آیا دا جرګه به وشي نه وشي؟ پی ټی ایم څه وایي؟ او سیمه کې خلک آلته تلی شي نشي تللی؟
سهار چې کومې ډزې شوې وې په هغې کې درې کسان وژل شوي دي، او هغې مړي کوم چې تر اوسه پورې خبرونه دي، هغې مړي چې دي هغه کوم ځای کې جرګې پروګرام و، د دې چې کوم ځای کې جرګه کوله هغه ځای ته وړل شوي دي، هغې جنازه هلته شوې ده، اوس هغې خاورو ته سپارل شوي دي یا نه دي سپارل شوي معلومات په لا نه شته. نور ځو بل کسان چې دي هغې ایچ ایم سي حیات آباد کې میډیکل کمپلیکس دی هسپتال دی، هلته کې علاج کېږي، او بل چې کوم صورتحال دی لا اوسه پورې
لارې هم بندې شوې دي.
داسې ویل کېدل کوم رپورټونه چې وو د شمالي او جنوبي وزیرستان نه قافلې را روانې په لوی شمار کې خلک را روان وو. د پی ټی ایم غړي چې دینه په ډیجیټل میډیا یا سوشل میډیا باندې وایي چې پاغي باندې ډزې شوې دي او هغه اظهار کړې شوې دي، او داسې رپورټونه خبرونه هم دي چې کوهاټ ټنل چې دغه لارې ده په دې باندې خلک راوځي، هغه هم تړل شوې ده، هغه هم بند کړې شوې ده. پاکستان حکومت دا وایي چې دغلته کې دوران کارو خلاف عملیات پیل کړي دي، او دغلته کې داسې اطلاعات دي چې څوک شرخ ور ول غاړي، نو دغه وجنه دا ټنل هم تړل شوې ده.
انډی رضیا ته مننه ارباب صاحب،
مننه،
سلامات اوسې. او اوس راځو د پاکستان په اړه نور رپورټونه ته. د نړیوالو او سیمایزو چارو ماهرین وایي په اسلام آباد کې کېدونکې د شانګهای همکارۍ د تنظیم سرمشریزه غونډه به د پاکستان لپاره یو مهم موقع وي چې د غړي هیوادونو سره خپل اقتصادي او سفارتي اړیکې د ځان په ګټه پراخه کړي او دغه هیوادونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په یو متفقه تګلاره سلا کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اوریدئ.
د شنګای همکارې تنظیم په کال 2001 کې جوړ شوی وو چې نه غړي لري. چین، روسیا، قرغستان، قازاقستان، ازبکستان د تنظیم لومړني غړي دي، خو پاکستان، هندستان او ایران په کال 2011 کې غړي توپ تر لاسه کړی دی. پاکستان کی حکومت د شنګای همکارې د تنظیم د غونډې په محل د امنیت د ټینګښت لپاره د وړاندې څخه سخت امنیتی تدابیر په پام کې نیولي او ورسره پوز هم ځای په ځای کړی شوی دی. د سیمایزو چارو کارپوهان وایي د شنګای همکارۍ سازمان به د پاکستان لپاره خورا سفارتي او اقتصادي ګټې ولري.
دغه کې به پاکستان ته دا موقع ملاو شي چې خپل اقتصادي تعلقات او روابط چې کم دي هغه چې کم ممبر ممالک دي ایغو سره پیغ باندې مکالمه وکړي، پیغو ستا خپل پاکستان کیس وخی چې پاکستان څنګه د اقتصادي تور باندې یو موضوع ملک ته چې ایغه کې انویسټمنټ وشي، چې په ایغه کې کنیکټیویټی هب هم پاکستان یو کردار ادا کوي شي. ایغه نه علاوه پاکستان ډیپلوماټیکلی چې کم سفارتکاری تور باندې یو ډیر اهم میټینګ دی دا او دا دنیا ته دا خیل چې پاکستان کې دا صلاحیت شته چې هغه دونه غټ لیول وال میټینګونه چې کم دي ایغه میزبانی کوي شي او په صحیح طریقے سره ایگزیکیوټ کوي هم شي.
پاکستان په داسې حال کې د شنګای همکارۍ د تنظیم قربتو په ویچې دا هیواد د سختو اقتصادي، سیاسي او امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. د تیر اتوار پښپړه د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ د نړیوال هوایی میدان نه بهر د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي چې لکبلې په دې هیواد کې یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښنې پارې دلی دي. ماهرین وایي پاکستان کې اوس رجحان لیدل کېږي چې هیواد د جیو سټریټیجیک په ځای د جیو اکانومی په لار تلل وکړي او د شنګای همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه کې پاکستان خپل دا تګلار مخ په وړاندې بوتلې او واضح کول شي.
یہ ایک بہت اہم ہوگی کانفرنس.
پدې لړ کې به دا یو مهم کانفرنس وي او پدې کې به د پاکستان لپاره تر ټولو مهمه موقع یا موضوع د منځنی ایشیا سره د پیوستون وي، وړي چې د چین د پاکستان د سی پیک په اړه له مخې څخه ډیر کار شوی دی. د پاکستان او چین ترمنځ جوړخیزه تجارت نږدې 40 ارب ډالر دی، خو د منځنی ایشیا سره د پاکستان زمکنی تړون د دې هیواد زوړ خوب دی.
سیړونکو وای په دې غونډه کې به د سیمې دننه پروانه تر هغه غره خبرې کېدل هم یو اهمیت ولري.
اغه نه علاوه د تر هغه غره خلاف چې کم د ایس یو تنظیم چې یو ایجنډا پوینټ دی ایغه ډیسکس کول د لپاره هم دا میټینګ ډیر اهمیت لري، په شمول چې کم تر هغه غره له افغانستان نه پهلو کېږي او خطرات له حق دی په ټولي خطه ته ایغه ډیسکس کول د لپاره هم ډیر اهمیت لري.
ټاکل شوی دی چې د اکتوبر 14 او 15 اسلام آباد کې کېدونکې د شنګای همکارۍ د تنظیم په دې مهمه غونډه کې د روس، چین او هندستان لړپړی سفارتکاران ګډون وکړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی ډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده چې د فواد لامی د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. اوس هم راځو د امریکا حالاتو ته. د امریکای په خوانی صدر او د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ او د هغه ګڼ شمیر پلویانو بغیر له کوم ثبوت دعوه کړې ده چې د کال 2020 په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دوی خبرداري ورکړي چې دغه سی ورسره په راتلونکو انتخاباتو کې هم کېدل شي. خو په میشیګن کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند انتخاباتي چارواکو دغه داوی رد کړی او امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی رایه به خوندي وي. د وایټ هاوس نه د وی ای د خبريالې پیتسي ویدا کاسپارا رپورت د بختور شپږ کې.
دا د کال 2020 د انتخاباتو ورځ ده چې مظاهرچیان پکې د شمیرې د ودرولو غوښتنه کوي. د ډونالد ترامپ پلویان چې په انتخاباتو کې د درغلی د دروغ او په داوو قاریدلی په انتخابي چارواکو د باور اچوي چې د وټونو شمیره دی ودروي. په میشیګن کې د ترامپ اکثره پلویان اندېښمن دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره درغلی ونه شي.
لازم حکومت او موږ به ترې هر ډول پوښتنې کوو. کاش دا څه نه وای، خو امریکا کې دا څه نه کیږي. موږ په هیڅ چا باور نشو کولای.
one case.
یو مثال صرف یو مثال پوره دی چې د ټول نظام پړه پښتنه را ولاړ کړی.
د کال 2020 په انتخاباتو کې د درغلي تورونه د امریکای په عدالتونو کې دروغ ثابت شوی دی، خو بیا هم په ریپابلیکن ډله کې په انتخاباتو کې د درغلي افواګانې توند شوی. نظر پښتنې خای هغوی د انتخاباتو د نتیجو په اړه د سرکاري شمیرو په ځای په ټرمپ ډیر باور کوي. انتخابی چارواکي په هغه ریاستونو کې چې پکې یو ګوند ته هم ښکارا برتري نه ترلاسه، هڅه کوي چې خلک په دې خبره قانع کړي چې دا غوي رائے خوندي دي او وايي د دروغ افواګانې خطرناک دي.
دغه افواګانې کله کله د انتخابی چارواکو د پاره خطرناک ثابت دي، شي خو بیا هم که د تشدد سبب ونه ګرځي نو په ولس کې د انتخابی نظام پړه به باوري خوروي، کوم چې زموږ د ملک او جمهوریت د پاره خنډ دي.
په ډیرو ریاستونو کې د ریپابلیکن ګوند پلویان هڅه کوي چې خلکو ته باور ورکړي چې انتخابات خوندي دي. په دوی کې د میشیګن انتخابي چارواکي جاستن روبک هم شامل دي. هغه وایي دا یو روانه مبارزه ده.
زمونږ سیاسي مشرانو نه پکار ده چې په هر کچا پورا حقیقتونه او معلومات را جمع کړي، او زما په خیال چې ترسو دغه سینوي په انتخابي نظام به باور ګران وي.
په میشیګن ریاست کې د ټرمپ پلویانو د دغه ریاست دیموکراتا خارجه وزیر جاستن بنسن باندې د مقدمه دړه کړې چې دا غي یو کارکونکي د غیر حاضر رائے ورکونکو په خالی بیلټ پیپرو یا وټونو کې لاس وهل.
که جاسلن بنسن د قانون سره سم خبرګون نه خوده نو مونږ به هغه عدالت ته بوزو چې دغه کشالته جواب وای.
خمیرمن بنسن دغه تورونه رد کړي او دغه د ریپابلیکن ګوند انتخابي چال بللې.
ان جنرال وی سی لاسوټس ماسکریډینګ
په عامه توګه موږ داسې مقدمه وینو چې په حقیقت کې په ولس کې د انتخاباتو په اړه بے باوري خوروي.
ریپابلیکنز او ډیموکراتان په هغه ریاستونو کې دغه سي انتخابي مقدمه جمع کوي چرته چې یو ګوند هم اکثریت نوي ترلاسه، چې مقصد یې د نومبر په میاش کې کېدونکو انتخاباتو کې ګډوډي رامینځته کول وي.
any kind of legal challenge happening this close to an election
انتخاباتو ته نږدې دا ډول مقدمه وکیلانو ته یو موقع ورکوي چې کچيري د هغوی د مرزي سره سم نتیجې را مخې ته نشي نو هغوی به یې په اسانۍ سره په عدالت کې چیلنج کولی شي.
د دین علاوه نور ممکنه حل ځلې هم کېدلی شي چې د انتخاباتو په نتیجو یې اثر ورزيدي شي. د مثال په توګه که د ټرمپ په لوی انتخابي چارواکي د وټونو شمیره کې لم لټ وکړي نو هم په انتخاباتو کې ګډوډي راوستل شي. د وی او وی پټسي ودا کسوارا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د اکتوبر په اوله د نائب صدارت عہده ته ډیموکرات او ریپابلیکن کاندیدانو په ټی وی باندې مخامخ مباحثه وکړه چې د دواړو ترمنځ په خارجي پالیسیو کې اهم فرقونه را څرګند شول. دا فرقونه څه دي؟ په دې اړه د وی وی نیوز دغه معلوماتي رپورت مې تاسو ته تیار کړی دی.
د امریکا صدارتي انتخاباتو ته صرف یو څو هفتې وخت پاتې دی. د نړیوالو کړکیچونو په اړه د ډیموکرات ټیم والز او ریپبلیکن جی ڈی وینس د ریزونه ډیر سره توپیر لري، او دا ښیي چې په بهرنۍ پالیسی کې د دوی هر یو ترجیحات په نړیواله کچه د امریکای په کردار څومره اثر غورځولی شي. د روس اوکراین شخړه. جی ڈی وینس د ګولا بارودو په پیداوار کې د محدودیتونو په یادولو سره اوکراین ته د پوځي مرستو په جاري ساتلو کې د امریکای په صلاحیت اندېښنه څرګنده کړي. هغه د وی دفاعي ستراتیژي طرفداري کوي او باور لري چې د اوږدمهاله پوځي ملاتړ پر ځای د مذاکراتو د لارې امن راوستل ډېر ممکن دي. ټیم والز والز په اوکراین باندې د روس یرغل غندلی او د روانو مرستو جاري ساتل غواړي. هغه د مینیسوتا او د اوکراین د چرنیهف ښار ترمنځ د ملګرتیا زمینه هم برابر کړي چې د روس د جارحیت پر ضد د اوکراین ملاتړ ته د غژمنه ښیي. د دې یرغل په دویمه کلیزه والز په ایکس یا په خوانی ټویټر باندې اوکراین سره پر خپل ملاتړ بیا ټینګار وکړ. چین جی ڈی وینس وینس د فاکس نیوز سره په یو امریکا کې وویل چې هغه چین ته د یوې سترې خطرې په نظر ګوري او د چین د طاقتور کېدو د مقابلې د پالیسیو حمایت کوي. دغه تګلاره کې په چینایي درآمداتو باندې د تعرفو زیاتول، د امریکا پیداواري صلاحیت فروغ ورکول او د چین د تجارتي ملګري د حیثیت اخیستل شامل دي. د چینل نیوز ایشیا تر مخه وینس داسې قانوني مسوده هم وړاندې کړي چې د کرنسی په ارزښت کې د مصنوعي لاسوهنې مخه ونیسي او مالیاتي ضوابط عملي کړي. ټیم والز والز د چین لخوا بشری خلاف ورزیو باندې نیوکه کړي، مګر د بیجنګ سره د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د تجارتي جنگ خلاف دی. د خارجي روابط کنسول تر مخه والز د بشری حقوقو د مسلې دفاع کوي، مګر غواړي چې د چین سره همکاري پر ځای پاتې وي. د اسرائیل فلسطینیانو شخړه جی ڈی وینس ونس د امریکا اسرائیل د یو قوي اتحاد ملاتړی دی او غواړي اسرائیل سره امنیتي مرستې جاري پاتې وي. د یو ای نیوز رپورټ تر مخه هغه په منځني ختیځ کې د امریکا یو پراګماتیک یا عملی کردار طرفدار دی او د خطې د استحکام ساتلو لپاره د پوځي مرستو په اهمیت ټینګار کوي. ټیم والز والز په اسرائیل باندې د حماس حملې غندنه کړې او د ډزبندۍ او فلسطینیانو ته د بشري امداد زیاتولو طرفدار دی. هغه د دوه ریاست ترکیب ملاتړ دی او د خارجي روابطو د کنسول تر مخه اسرائیل سره د امریکا د مرستو او ایران سره د جوهري لوزنامې حمایت کړې. د کډوالو مسله جی ڈی وینس وینس د کډوالو په اړه د سختو پالیسیو ملاتړ دی چې پکې د سرحد امنیت مضبوطول او د ناقانونه مهاجرت کچه راټیټول شامل دي. د هله اخبار لیکي چې وینس اټینګار کوي د اسناد نه لرونکو کډوالو راتګ د محدود کړی شي او پر ځای دي د قانوني لارو نه کډوالو وصولو ته ترجیح ورکړي شي او د کډوالو قوانين دي کلک عملی شي. ټیم والز والز غړي د دینو ځانګړو اسناد لرونکو کډوالو د فار د شهريت اخیستلو لار هوار شي او په کډوالو قانون کې د جامع اصلاحاتو ملاتړ دی. والز تیر کال د یوې قانوني مسودې په منځورولو سره د هغو پالیسیو حمایت هم کړی چې په مینیسوتا ایالت کې د بی اسناد کډوالو ته د ډرایوینګ لایسنس اخیستلو ته اجازه ورکړي. د تجارت پالیسی جی ڈی وینس د اوسنوي تجارتي لوزمو ناقد پاتې شوی په خصوص د هغه چې د چین سره ده. وینس په چینایي درآمداتو باندې د تعرفو زیاتولو پلوی دی او غواړي خارجي پیداوار ته د امریکا ضرورت کم کړي. چینل نیوز ایشیا وایي وینس د داخلي صنعت د بحاله کولو، د امریکایانو د روزګار او دانشورانه ملکیت د تحفظ لپاره پالیسي وړاندې کړې دي. والز د مینیسوتا د گورنر په حیثیت کې غوښتل چې د کینیډا سره تجارت پراخ کړي او یورپ ته یې د تجارتي پلاوی د لیګلو خیال درلود. د خارجي روابط د کنسول تر مخه کڅه هم والز د آزاد تجارت دینو لوزمو په اړه مثبت نظر نه لري، خو د مینیسوتا د کاروبارونو لپاره د نړیوالو اقتصادي تعلقاتو د توسعه حمایت کوي. په منځنی ختیځ کې د جنگ اور بل دی او اسرائیل په لبنان کې هوایي او ځمکني بریدونه جاری ساتلي دي. په همدې حال کې خبر ورکړل شوې چې د حزب الله په یو راکټي برید کې په اسرائیل کې مرګ ژوبله پیښه شوې ده. د بل خوانه د امریکا صدر جو بایدن او نائب صدر کاملا هاریس نن د ټلیفون د لارې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې. د منځنی ختیځ د شخړو تازه صورتحال به زموږ خبريال او څېړونکي جهانگیر خټک صاحب وړاندې کړي چې همدا شیبه په باندې موږ سره په پروګرام کې دي. خټک صاحب ستړي مشه په خیر اغلی. اول کې د لبنان د جګړې تازه جزئیات موږ سره شریک کړي، نوې خبرې په کیسه دي.
ډیر مننه فواد صاحب. بالکل چې کوم خبرونه د لبنان نه روان دي نو هغه مده کدي چې اسرائیل الته خپل عملیات جاری ساتلي دي. د اسرائیل د مسلسل لبنان مختلفو سیمو کې کلو او خارګوټو کې او خارونو کې څلکو ته دا حکم ورکوي چې دا علاقې د خالی کړل شي، ځکه چې هغه دلته به عملیات کوي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو وینا ده چې د لبنان 25% ځمکه د اسرائیل ایویکویشن اورډرز یعنی د خپل کورونه خالی کولو حکم درلاندې ده. یعنی اسرائیل ورته ویل چې خلکو ته چې دا کورونه پریک دی، ځکه چې دلته به بریدونه کیږي. نو دا الته کې بریدونه وسط دومره دي. تر اوسه پورې ورسته دوه اونو کې یو ویش سوه نه زیات لبنانیان خپل ژوند بیللی دی، چې کم کې ډیر شمیره د حزب الله غړو هم ده، حزب الله مشرانو هم ده، او ورسره دا چې په خوره په ځمکه هم اسرائیلی فوج خپل آپریشنز زیاتوي. د وخت د اسرائیلی فوج تقریبا څلور ډیویژنز په لبنان کې عملیات کوي. حزب الله د طرفه دا دعوه کوي لګیا دی چې نن ورسته څلیرشتو ساعتو کې هغه د اسرائیلی فوج سره پیشقدمي اشاره کړې ده او هغه ورستو بوتلې دي د لبنان په یو سیمه کې چې کمزه کې دای په منځ کې نه خطر روان دي. نو په امیدوګه جګړه روانه ده او دا چې مرګ جوبله خبرونه مسلسل را روان دي او دا چې تقریبا 1.4 ملیون خلک په کډواله مجبور شوی دي. د ملګرو ملتونو دا خبرداري ورکړې چې دلته کې چې کم حالات جوړ شوی دی دینه هم یو بشری ناورین ډیر رسیبو کې جوړې دی شي ولې چې الته کې هم بشری د اسرائیل د طرفه ډیر درنه بمباری شوې ده او د لبنان او د اسرائیل پوله تر نږدې د لبنان چې کم خارګوټی دی او کلی دی هغه کې اکثریت یا خو مکمل توبه تباه شوې دي یا جزوی توګه به تباه شوې دي نو بالکل لته جګړه روانه ده او بل طرف نه حزب الله د طرفه هم په اسرائیل باندې بریدونه جاری دي لکه تاسو ذکر وکړلو چې ورسته سلیری شو ساتو کې حزب الله دا داوا کړی ده چې هغه لک تر لګه سلویخت راکټونه د اسرائیل باندې غرزولې دي س د ګولان چې کوم مقبوضه ګولان سیمه ده هغه ته کې غرزیدلې دي او س حیفا چې کوم ده اسرائیل دریم لوی خار دی هغه ته غرزیدلې دي او لک تر لګه درې اسرائیلیانو مر خبرونه دي او شپک پکې ټپیان دي
یو بل خبره هغه دا چې اسرائیل د حزب الله د مشر حسن نصرالله د ممکنات ځای ناسي د وژلو داوا هم کړي دا داوا تصدیق شوې ده او کنه بل دا چې د حزب الله مشرتابه او څومره کمزوري شوی
کړي دا خبره بالکل شته دي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن دا اعلان کړی دی چې مونږه هاشم صفی الدین شپېته کلنه د حزب الله ممکنه نوې مشر مونږه هغه وجلې دي دا هغه نن اعلان کړی دی خو هڅه دا خبرونه د دریمې د اکتوبر دریمې نیټې نه تقریبا 15 ورځې اول نه شروع شوی او یا شپږ ورځې اول نه چې صفی الدین په یو هوایی بریت کې پنخه شوی دی او دا چې هغه حزب الله سره رابطه ختمه شوی ده او اوس پورې حزب الله د دې خبرې تصدیق نه دی کړی هاشم صفی الدین کا واقعي سره پنخه شوی ځکه چې حزب الله د طرفه د دې تصدیق نه دی شوی هغه خاموش دی نو کدا واقعي سره خبر رښتیا ای نو دا به یقینا چې حزب الله د پاره یو لوی نقصان وي ځکه چې دا نه یواده دا چې ممکنه توګه به نوې حزب الله لیډر جوړې دی شو بلکې ورسره دا چې دا د پخوانی چې کوم د حزب الله مشر حسن نصر الله دا دغه سکه تروز وې هم دی او دا چې د ایران سره ډېر نږدې اړیکې وي ځکه چې د زوی واده د ایران چې کوم پخوانی جنرال چې کوم امریکای په یو بریټ کې وجل شو قاسم سلیمانی دا غل لور سره وده شوې دي نو دا یو ډېر مهم سړیو کدا واقعي سره په نخښه وي نو بالکل دا خبرونه شته دي چې اسرائیلانو دا داوا ده چې هغه دا په کامیابی سره نخښه کړې دي او دا چې هغه مړ شوې دي خو رښتیا سدي دا یا په الحال مکمل توګه معلومه نه دي
د لبنان نه کورتیر شو غزه کې هم د تازه حملو خبرونه ورکړې شوې جزئیات یې سدي
کوری غزا کې خو مسلسل دادی نن خبرونه دادی چې اسرائیل په غزا کې درې هسپتالونو ته دا حکم ورکړی دی چې هغه د خالی کړل شي غزا کې هغه تقریبا شپږ ډیر شونه زیات هسپتالونه هغه نه نیم نه زیات خو تباه شوی دي او چې کم سپاتی و هغه جزوی توګه باندې کار کوي یو نیم کا پکې مکمل توګه باندې کار کوي کني جزوی توګه باندې ټول کار کوي نو هغه د وژنې التکه بشری ناورین اوله نه زیاتو د ملګرو ملتونو مشر منشي دا وینا ده چې دا اوس د نوی دوزخ جوړ شوی دی دلته ژوند دومره خراب شوی دی او دا چې نن یو بمباری شوی دا د اسرائیل پر د طرفه په غزا کې چې کم تر کم کې لک تر لګ شپېته کسانو د ژوند بیلات خبرونه دي چې شپېته کسان پکې مړ شوی دي نو امید کوم تقریبا 2000 فلسطینیانو چې کم کې اکثر ماشومان او خزي دي د هغه اوس پر خپل ژوند بیلل دي په حقیقت هیڅ چاته نه دی ولې چې څومره خلک خپل ژوند بیللې او جنگ جاری دی دغه چې ورسته 100 ورځو کې د حماس تر طرفه بیا بریدونه شوې دي او نن دا خبرونه دي چې حماس یو ځل بیا خپل ځواکونو نوې ریکروټمنټ کړی دی او لک تر لګه 15000 جنگیالي نور زیات کړی دی خپل ځواکونو کې نو جګړه هم روانه ده
ډیر مننه د منځنی ختیځ پاړه باندې خو مو پوره خبري وکړي تاسو دا شیبه د فلوریدا ایالت د امریکا د فلوریدا ایالت نمنګ سره یاست او بل اهم خبر خدا دی چې په فلوریدا باندې یو ډیر ستر او قوي سمندري طوفان هم راتلون کوي دی دغه ځای حال سره شریک کړي تاسو سړي دلی او سره واندی زګور مساس تر شالته د شوشو شاته بارانم خکاری او داسې اوا طوفانی ده
جی بالکل په واسه دلته کې خو کیسه کافی خراب داسې ده چې هغه سیمه چې کمه سمندر په غاړه دي چې کم ته موږ ټمپا بے ایریا وایي چې کم کې سنت پیټسبرګ کلیر واټر دا علاقې په کې راځي نو هغه ته کې خو خلکو ته مکمل توګه باندې کورونا خالی کولو حکم ورکړل شوی پرون نه ساکه او پرون نه د ټمپا ایئرپورټ چې کوم د ټمپا بے ایریا کې دی یعنی د سمندر سره نږدې دی هغه پرون سهار 9 بجې نه هغه بند کړل شوی، تړل شوی، ټول فلایټس بند شوی دي. او بیا ورته دا چې لکه دومره دا خراب طوفان دی چې کم دا ساينس پوهان دی هغه دا وینا ده چې ټمپا کې چې کم اول دومره لوی طوفان راغلی او هغه تقریبا 100 کال اول راغلی و 1921 کې، هغه نه پس دا تقریبا کیټګری 4 یا کیټګری 5 یا وادیا نه ده لکه چې را روان تقریبا 1200 ساعتو کې دا چې کم ته وایي ځمکه بدلتا راځي او کم سپیډ سره به هوا وي، نو دلته اوس دا یعنی زه خو دلته اوسېږم نه، خو چونکې دلته راځم نو ماته مغه ټویټر باندې د پاغه باندې فون باندې ته میسیجز راځي چې خیال وساتې. اوس تقریبا د دې پروګرام نه 15 منټه اول ماته یو میسیج راغلو چې دا طوفان ډېر نږدې دی او اني ټایم دا دلته لینډ فال کول شي، یعنی دلته راتلې شي. نو خیال وساتې، شیشو نه ځان لری ساتې. مونږ ته دا ویل شوی چې لږ تر لږه 3 ورځې خوراک ځان سره کې دی، موټر روکې، پېټرول پورو ډک وتاتې، او دا چې کیش ځان سره کې دی ځکه چې کا بجلی لاړل نو به کریډټ کارډونه کار نه کوي. نو دا هم ورته ورکړل شوی او بیا د سنگینی دومره ده چې صدر بایدن نن د افریقا او د یورپ په سفر تلونه و، هغه خپل سفر هم وزن ډولو او هغه د طوفان د وجه نه دلته پاتې شولو. نو دلته کې حالات کافی زیات سنگین دي. قتل به دا غواړي چې دا څومره زیان کوي ځکه چې د ناول یو بل هلین هم لوی طوفان راغلو، هغه هم دلته کې کافی نقصان کړو ګرچې هغه په ټیمپ نه راغله، خو دا برای راس په ټیمپ راځي لګیا دي. 3 میلیونه خلکو خار دی دا، او دا چې کم فلوریدا ایالت دی د لوی خارونو کې راځي لګیا، او دلته کې دا طوفان راتک او دلته کې اوس ډیر سکولونه چې کم دي هغه شیلټر جوړ کړل شوی دي، خلک کل ته پناه اخلي. او بیا دی زونز کې پورا خار تقسیم کړي دي لکه زوس یو زون کې هم نو ماته مونږ ته دا ویل شوی چې تاسو په الحال هغه هوا نه بچوي چې کم بدلته راځي ځکه چې زیات نقصان هوا کوي. باران په تقریبا 1 فوټ باران روان یو 100 ساعتو کې 12 انچ نه زیات باران امید دی، نو بالکل ډیر څنګه دی او دره نقصان کېدی شي چې کم ته وی لایف تھریټنینګ سچویشن.
خدای مو وساته، په ځان باندې خیال ساتي، د ځان پام ساتي، او د الله په امان کې اوسې. ډیره مننه چې راغلی او روسي حال مو سره شریک کام د مزینی ختیځ او هم د فلوریدا. ډیره
مننه، ډیره مننه، ډیره مننه.
چېرونکو وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ روانه شخړه کوګدیږي، نو د جنگ پراختیا د سیمایزو هیوادونو د سونزو سیوا کولو ترڅنګ په نړیوال مارکیټ کې د اقتصادي مشکلاتو سبب هم ګرځیدل شي. دوی وایي په منځني ختیځ کې د جنگ د مخنیوي او د تاوتریخوالي کمولو لپاره باید امریکا او نور غربي هیوادونه په چټکتیا سره ګامونه واخلي. په دې اړه پام وکړئ د عبدالرزاق رپورت.
د نړیوالو چارو ماهرین وای د ایران او اسرائیل ترمنځ کې جنگ سیوا کیږي، او په ترڅ کې اسرائیل دغه هیواد د تیلو د ذخیرو ترڅنګ نور تنصیبات پنه خکې، نو دا اندېښنه شتون لري چې د ایران جوابي بریدونو سره مغربي نړۍ ته د تیلو او نورو تجارتي مالونو د رسد متاثر کېدو سره سره په نړیواله کچه د ګرانۍ سیوا کېدو سبب ګرځي دی شي.
نه صرف ایران بلکې ایران چې کوم ګروپونه سپورټ کوي دا وی هم د کیپاسټی شته، بلکې موږ کوم ګروپ ورستایو کې داسې کارونه شوي دي چې ټریډ والا شپس، آئل شپس په دې باندې ټیکونه شوي دي، یا په داغ قسمه چینلز یا لکه سټیټ آف هارموز په دې باندې میزایلي شوي دي. ما په خیال کم از کم دا کیپاسټي یا کیپبلټي شته دی چې داسې وکړي او په دا والی سره جواب ورکړي اسرائیل دانو. دا بیا دا چې صرف اسرائیل نه ټولې نړۍ لپاره د تجارت خاص کر د تیلو سپلای یو مسله د ټولو دنیا لپاره جوړی دی.
اسرائیل د تیر کال اکتوبر د 8 د حمله وروسته په غزا کې د حماس غړي په هدف کوي، تر دې چې پام یې لبنان او ایران ته اړولې دي. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله ضد ځمکني عملیات پیل کړی دي، او تهران د نه پښپانه وخت په اسرائیل میزایلي داغلي دي. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي ایران ته به دغه حمله جواب ورکول شي. سیلون کی وای په منځنی ختیز کې د روان جنگ اثرات پاکستان کې پوښي مسلک مونونکو د بریدونو په صورت کې مخه تراغلی، باید د ایران او اسرائیل په شخړه کې د احتیاط څخه کار واغستل شي.
یو خاص مطلب فکر د وجه چې کوم مونږ سره ټیک ټاک آبادی لري داغه د وجه د پاکستان الډی په دغه کانفلیکټ راغلی دی. دی به کوشش دا کوي چې ون لکه دا اوس شنګای کانفرنس را روان دی، دی به دا کوشش کوي چې را داسې یو فضا جوړه کړو چې د جنگ نوبت رانیشي، ځکه چې پاکستان ته دا ټیک ټاک پته ده چې جنگ جوړیږي نو پاکستان ته مسلې سیوا کیږي او پاکستان دی وخت په خپل چې کوم مسلو سره مخ دی پاکستان کوشش داري چې زر تر زر دغه اقتصادي ستونزو نه او د سکیورټي ریلیټډ ایشوز نه د دې نه ځانو باسي.
کارپوهان وای پاکستان د ایران سره سباندې 900 کیلومتر پوله لري او که په گاونډي هیواد کې جنگ شروع کیږي نو د پاکستان تر څنګ د کډوالو بوج به په نورو هیوادونو هم راځي.
پاکستان سره نږدې علاقو کې مسالې په جنگ کې خامخا به مهاجرین پاکستان ته راځي یا افغانستان ته ځي یا به هغه طرفونو ته ویني عراق وغیرہ ته ځي. نو دې کې څه شک نشته به مهاجرینو مسله دا وخت په نړۍ کې هغه د ایم د کمپیشن یا د ایمپاتي هغه کمی هم دی دومره ډیزاستر یا سیزونه مصیبتونه راغلي په خلکو چې دغه ته د نړۍ یا بین الاقوامي چې کوم ارګنایزیشنز دی هغه رسایم ډیر زیاته ګرانه شوي. تاسو ګورئ افغانستان دننه حالات خراب دي، رقابت شان صورت حال په بایسي حالاتو کې راځي کله چې یخنیانی شي په افغانستان کې.
د ځینو څېړونکو تر مخه د اسرائیل دې ځله جوابي برید به نور غټي او خیال کیږي چې هغه د ایران د تیلو او فوجو هري تاسیساتو حمله کولی شي. د نړیوالو چارو ماهرین وای مخکې لدی چې په منځني ختیځ کې مخ په زیاتیدونکې جنگ د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن کړي، باید امریکا او نور غربي هیوادونه د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې ویلي چې د اکتوبر په 28 نیټه څخه به په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو د ورکولو مهم شروع کیږي. په دې برخه کې زموږ همکار ساده حسین دا رپورټ لیدل.
د پیښور اوسیدونکو تمنا خپل ماشوم خور حفاظتي ټیکو لراوستلې. تمنا د مجبورو لوجې د سلورم ټولګي ورستو په کور ناشته ده، خو وايي په دې خبر ده چې ماشوم خور لې واکسین ګټور دی.
دا زما وړه خور د امنان می دا د دوه خزیره پولیو والا اته چې د فوجي مجري ته پوز دل ټیکی لګي نو دا ټیکی لکه خلک د ماشومان د بیماری نه وسکي.
تاسو والي سیف یی شناختی کارت در سره شته تاسو.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي لپاره د اعلی وزیر فوکل پرسن عائشه رضا فاروق د بیک کې چپنوم د ټیکو او واکسینو ورکولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړي چې هواد روان کال تر اوسه د پولیو 28 پیخي ریپورت کړي دي او ورسره د پاکستان سلور صوبو پر لپسې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه مثبت تصدیق کړي دي. د پولیو چارواکو تر مخه دوی په سپتمبر میاشت کې هم د پاکستان په 115 ضلعو کې د پولیو ضد مهم کې 3.5 میلیونه سیوا ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي وو. سیمه کې د پولیو کارکونکي وای هیلمندي چې ضربا د وایرسو مخنیوي کې بریالي شي.
چار سال پورې، تین سال پورې، دو سال پورې بالکل زیرو ډوز هغه موږ ټچ کړ نو ډېر زبردست کوری روان دي زمونږ، ځکه چې داسې ماشومانو چې هغه دې کې ډېر ریفیوزل وو هغې نه کوي هغه موږ پکې کنوینس کړ هغه مو شو نو ډېر ښه روان دي. دې حوالے سره دا کمپین ډېر زبردست دی.
پاکستان کې د پولیو چارواکي وایي د پښتونخوا جنوبی برخې د اوږد وخت راهسې د پولیو لپاره حساس دي، خو د پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې هم پولیو کارکونکي د زنې چیلنجونو سره مخامخ وي.
دا ماشومان چې د شمالي وزیرستان ماشومان دي، د کیس ماشومان لوي شوی دي او دا درې پکې انډر 5 ایئرز دي، دا زیرو ډوز دي. نو زمونږ شفلنګ شوی مونږ دلته کېرالو دي، مونږ ته کله ویل لګولیم دي کله ویل نه لګول، بیا مونږ بار بار راتلو دیم کنوینس ک، نو بیا مونږ ته ویل چې مونږ خو یو ټیکم نه لګولې. اوس مونږ دې کمپین کې چې کم دی دا اوس ډیک کې چې کم کمپین سٹارټ شوی دی، نو دې ته مونږ دې ایګری کو او مونږ راوستل دلته کې چې دې ته دا کارډونه مې جوړ کی. مونږ ورته چې دا کارډونه بس تاسو په فارم بي کې ان آی سی کې دا سره پکاریږي او دې ډیر زیات ضرورت ته بس دې چې کنوینس شو مونږ سره دا درې ماشومان را روان شو.
پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د کووېډ وروسته ډېر ماشومان د بنیادی واکسینو اخیستلو لري پاتې شوي دي او اوس یعنی د اکتوبر ټوله میاشت په دغه کمپاین ته دوام ورکوي چې هر یو د 15 کلونو څخه کم عمر ماشوم ته واکسین ورسوي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی ای ډی ور ډیرو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخوستن د روانو چارو خبري خبرونه شي د واشنگټن ډی سی نمو وړاندې کړل په دې هیله چې د فام وړ موږ جوړېدلې وي. تاسو بیا هم یادونه کوم چې کواړی د پاکستان د روسي حالات خصوصا د پی ټی ایم په وړاندې چې څه ګامونه اوچت شوي دي د دې تازه صورتحال زموږ په سوشل میډیا ویب پاڼو او همدا شان زموږ په ویب سایټ او فیسبوک او یوټیوب باندې وګورئ او ولولئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشد او سخش پر